مننه همایون صاحب، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وای دوی خپل بحثونه له مقدمه ورها خوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې دې چې دا او نور راپورونه درته خبرو کړو، پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وای طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیر شپه له ملي ټلویزیون خبره شو وویل:
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نشته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی بحث وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د په خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس ډلو تر یوې میاشتې ځنډ وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ار کې د سولې ایمار، دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته تا د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیکت خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په اعلامیه کې ویل په دغه مالونو کې درس ټونه سبزیجات د غلام خان بندر لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوی دي. په اعلامیه کې راغلی د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبری ویب سایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیستونه هم شوي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیست لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیست لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر دویمه پیلېږي او لومړی شل اوره مسابقه به د مارچ پر ولسمه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیست لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې روان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې شل زره پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې:
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځای لیک ډول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادم کوبزف پروند نورو جزئیات ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملن منتقد څلور سلويخت کلان ناولنی ورسته له هغه د جنوري پر 19مه دغه بدنام توقيف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوی محاکمه کې د 150 ورځو لپاره په توقيف کې د ناولنی د ساتلو حکم ورکړ. ناولنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایی ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو ورسته چې ملامتي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملن د مسمومولو په قضيه کې خپل دخالات رد کړی دی. او روسیا وای په سایبریا کې یو زندان ته نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنځشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړې چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره پنځشنبه د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د دولت مرکچی پلاوی خپل منځي او بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وايي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چې دا جنگ ودریږي. متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي.
د زرغون خوست دودیز میلې ته مو بیایو.
موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه چې وبا هم شو. نه یو خدای شروالي وظیفه ده.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو ته د کار زمينه برابره کړې. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړي. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړي شوی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمه ورها خوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوري د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګال ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیات به پر روانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوی وغړي ویلي چې تملري روان بحثونه جدي وسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره د دولت هیات لري د دې په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبرسوه وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیات د مقدمې ته وتلی دي. ډیر وخت دی چې ورسره وتلی دي. مشتا اولیت هم داده چې دا جنگ ودریږي. نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدوار یو چې او دین وروسته بجالس
معنا شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیاتونو ترمنځ مذاکرې د تیرې سپتمبر میاشتې پر 12مه پیل سوې چې تر دریو میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 40 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې له لومړیو پیل سوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مخته ځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یوه هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې دې مسئلې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نه شي. تا تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنی وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیئت پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی وو یا نور ځایو ته تللی وو، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې را روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روانو ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کوم مواردو باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لمړی توبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربند ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي وو چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر په روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو اعلی رتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15 دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10,000 دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. مخکې ویل شوي وو چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د لمنځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروان شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عام روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10,000 دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
وسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10,000 دوزو ترسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دی خاط شو
لوبل خوازنی هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړي وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
متوازنه وویشل شي، دا سنسي چې کسان ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیاتو کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول تا دي په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چا ته چرسي اولیت پندې سي، هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري او پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی دغه لري او لري ساحه چې د خار او د آبادوی نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید یغوی نه شروع شي. ځکه چې د سیمنطقي ملک په وطن کې شته د سیبيخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس ساغوی نه قرباني اخلي. غټو غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شوي 15,000 دوزه واکسین څخه 16,000 دوزه روغتیا پالانو ته، 120,000 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې بچا ته د فساد اجازه ورنه کړي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شي او په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډې د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشر او کلتوري میله پیل شو. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بندارونه او اتلونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډې کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډې کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي چې زرغون خوست په نامه جوړ شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنه هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر وشي دا غونډې بشنه چې داتې ورکړو څو کاله مخکې.
چارواکی وایي په ښار کې د ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلي کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 220 جریبه مساحت لري د یوې معیاري او ښې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 220 جریبه ځمکه ده. دې باندې ما خپله شخصا بن حیث یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. غواړم چې دغه هر پلازمینې او جلات ماب رئیس جمهور او لوی رئیس د ارګنای محل سره هم شریکم تر څو وکولی شي دلته یو ښه لنډسکیپ چې زه خپله غواړم دغه ډیزاین کړم او په مهنګي د نورو ارګانونو سره او دلته یو ډیر منه یو خاصه پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه د فراهم شي. حتی د مونږ خویاند د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډلې عزتوګه د نیالګیو کینول دود شوی او یو برخه نیالګي سمارت پر رسیدو دي. مدني فعال سمیولال مروایی اوس په ورسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوی دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډې باندې د ځوانانو او خلکو راټولیدنه همدارنګه د موسیقي د پروګرام تابعا هم شوی و. په دې پروګرام کې د سندرغاړو لولسی او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتنونه او خوشاله وکړي.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي و خو دا چې پر وخت نه ونو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی له بزګرانو سره خبرې کړې او دا راپور راستولې.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناست دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختای. دا تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوې دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پی تیری نو په هر شي باندې چې وخت تیر شي طبیعي خبره ده چې بیا د خو زراعتي برخه د زراعت کې کم او فاصل یې کم او بوټي چې په خپل وخت کې نه ول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزنی خوګیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخه راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړې کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دی ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړې و خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل هغه نیالګي وشتول او هیڅ دا چې کړل نرګی شنه نسو بلکې موږ خواري ورسره په بولا هوسو زما هله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نرګی راکړي تر څو په وخت وکړو دایو خو هم اقتصاد سره وغړیږي لبل خو به زموږ نرګی راکړي شنه سي
دا غزنی ریاست چارواکي هم منی چې دغه نرګی پر وخت نه ورکول کیږي په کرن ریاست کې د باغداري د څنګ مسول زکریا هو تکوایي
ترغو د دې موږ پلان د مرکز نه راځي پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کیږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالۍ کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي نو موږ ته ترغو سي پلان راځي او ترغو دغه نیال موږ ته خریداري کیږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کیږي متاسفانه لږ ناوخته کیږي خو موږ ته په تلاش کوو کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته
دا غزنی ډیرای اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکله بوختي د انګورو مڼو زردالو ځمکني توتانو زعفران البخارا او ځینو نورو شانو ترڅنګ غنم جوار خټکی اندوانې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده
مننه چې ازادي راډیو واوري
هلمن کې یوې میرمنې سلګونه نورو میرمنو ته د کار زمينه برابر کړې ده نسیمه اسحق زید د هلمند ولایت اوسیدونکو د هغه توانیدل چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري همکار مو د میرمن نسیمه کارځای ته ورغلې او دا راپور راستولې
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلي او کالي جوړول یو کارځای دی دلته د پام وړ ټکی دادی چې د دې کارخانې ټولې کارکونکې شزې دي د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې شزې پکشي له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري دا د شزو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کیږي په دې مرکز کې جامې چپلی وړې غالۍ او افغاني کالي جوړیږي د دې کارځای مشره نسیمه اساق زیده هغه چې خپل هم د هلمند دوای دغه مرکز پورې یو کال وړاندې پال کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښ کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې آی تر لاسه کوي
درې سو شوز دي کندي به سفر سي شوز دي چې دلته کار کوي په سلور برخو کې کار کوي هرات کابل دا زوی ته موږ په تاسو چې حالت موږ راته دکانونه حالت لري موږ ته فلوري او هغه پیسې چې موږ تر لاسه کوو تر ته کوم دا کندي شوز باندې سره
نسیمای ساکزی وای د دې مرکز څخه هدف به سرپرست او بیکار شوز ته د کار زمینی برابرول دي او د هلمند شوزو کاری ورکیا نړیوالو او خلګو ته شول دي ساکزی وای هلمندی میرمنی د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې پلاس جوړې سوی چپلی جامع او وړې غالي شکی پیاتا او شایسته ډیزاین نه لري نو ځکه پیرودونکو زیات دي یو شمیرغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي ل خپل کار خوش ښکاری مروا د دې مرکزی و کارکون کده
و ولې نه دا چې موږ ته دا کوم مشر کار کیږي ام خپل کور مصرف برابر ولا سم ام خپل مصرف کولای سم ډیر خوشاله مې دا کار
حسینا د دې مرکز بل کارکون کده چې وای دلته کار کول ژوند بدل کړی دی
زما په ژوند کې ډیر به ولا غلې دي کنو نه خپل دولت بشا فرات هرڅه د دا وزه سره برابر ولا
دا په هلمند کې شوز ته د کاري زمینی د برابرولو په برخه کې لمړی داسې ګام دی چې خپل د یوې شزې لخوا د نورو شوزو د لسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کیږي نسیمه ساکزی وایي کچیر ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولای شي زرګونه هلمندی میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بیوزلۍ او فقر کچه هم راټیټ شي
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ facebook.com/azadiradio
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل ان د زینو د غو ورسپانو پانی اړول
د سیمهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپل سرتیرو په استلو غور کوي دا هیواد په تیرو شل کلونو کې لتر ټولو تیار وضعیت سره مخ دی دا د نېشنل ریسپانډ دی ویل کني سر لیک دی له متحده عربی اماراتو خبریدونکو د انګلیسي ژبه ورسپانه په لیکنه کې ویلي کابل کې هدفي وشنی او چاودنی نشتې هر ورځ پیخیږي او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځن وروسته د دوشنبه په ورځ بیرته پیل شوي په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورسپانه زیاتوي د می په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل پرانیږدې کېدو د پښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي وضعیت به څنګه کیږي. ورسپانه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشاره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس شهرزاد اکبر له خلیلي کې دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شېبې دي. نېشنل ورسپانه زیاتوي تر اوسه افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي د دې هیواد په راتلونکي آرامۍ کې به پریکنده رول لري. ورسپانه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل لخلی وایي د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هیڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور بیا پانه چې د دې هیواد د ونیزو مطالب خبروي په ولیکنه کې وایي د زیمبابوې د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوې د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوې ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریز لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ رویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وی خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړ چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په دویمه نیټه یا د سه شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونه بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو کې ګوته ټپي شوی به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنی ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړي.
وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ 2013 کال کې لدې تړون ووته خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته د تړون کې ښکېل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوشیټډ پریس خبری اجانس د بحرین د دولتي اجانس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا به اصل کې د چې د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولیعهد او صدر اعظم سلمان بن حمد الخلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسون کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي. د بحرین د صدر اعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سوي وو. د خلیج هیوادونه او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو او د ایران پر اهدافو یې شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ترامپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندېښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسئلې ته هم پکې کتنه سوې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمقاګله آزادی رادیو نوري په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې د خبرونو لنډیست. د دولت مذاکراتي پلاوی وای چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبرې د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لارې د پاکستان د صادراتي مالونو د لمرنۍ بستې د لیکت خبر ورکړی. دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات و چې د غلام خان بندر لاره افغانستان ته راوړل شو او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر لاره تاجکستان ته ولېږدول شو. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په قربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اورا مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریه په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنه کړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقف ځای نه انتقال شو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا او بل سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصیل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقي نموتی چیري چې خلک یې لغګونو او هنر سره ځانګړی مینه لري. گلزمان دریات یا کلوړاند د خوست پچینو کلی کې زګیدلې. په کلنی کې له موسیقي سره مینه پیدا سو. په لمړیو کې دریا وهله. په کور او کلی کې به سندرې ویلې. د خلکو ترمنز او په دې برخه کې د استادې لقب وګاټو. د لتیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارگی سنتی موسیقی کې بی بدیل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی فک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی فک براریم همگی فک براریم.
لنیم پیلی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی پدی علی لزیاد تمرکز روستا ده سلطان دنبوره لقب خپل کرد. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډیرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم سپکاوی راته کېد. دنبوره د لمانځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هیچا د دنبورې نوم نه شو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ورنه کړه. بل اخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په دیال لسو شلم مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلی. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا سوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د دیال لسو شپږ څلوېښتم کال چې د شپږویشت کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له څلور سوه زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهار شنبه په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختري، ستار غغونکی عبدالمجید، رباب غغونکی حیات الله عبدالی، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غغونکی سردار محمد تبلغ غغونکی سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاریتا د استادۍ لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي راډیو ته وویل هغه هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله غږولې ملي موزیم ته سپارلې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبرې نوي. خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزا همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنی ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ولشي.
یوازینی لار عامه په هوای دی. عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی چې په دغه خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی. زه چې د خلکو کې راواده شوی ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنزا کوي، د مور کنزا کوي، د ښځې کنزا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کورته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دی مور دی او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي زه خو موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي خو د هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.